اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوردونکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پایل کې خوډې رضایت مننه مصبا صاحب چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو غو حیاتي حقوقو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېره زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت. دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوي دي. دیموکراسي نظام ده، دیکتاتوري نظام ده، مثلا شاهي ده او استبدادي. هر نظام چې بوسي، هر نظام کې د اسلامي نظام په سیستم چې شمول چې تقریبا او پنځوس هیواد د دنیا په سطحه اسلامي هیوادونه دي، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر کې نیولي دي. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولي دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسي، ولې لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې مانا چې ژوند باید خوندي وسي، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسي. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، رقم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی را شو د حق لپاره، بیا نو د برابری له حق نشرو، یعنی چې ټول نارینه او خزینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق ترڅنګ د عدالت د لاسرسی پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجه مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب دا شایان نشی برات زمه مثلا نسلی حالت ده. د دې ترڅنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت وسی او کې چې خپل رایه وکړي یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتباتو ده. او د دې ترڅنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چې مسئول نووسی. د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام د ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې یو څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مصبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ. بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړئ. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول ستاندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه یې بودې، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسی قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې پیرو کې فساد و، حاکمیت قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران ولې هغه بل بحث و، ولی کومه د سیراشو بحث کوچی د اساسی قانون چې 32 شپته ماده درلودي، له اول ماده تر 32 شپته ماده پوری هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی سعید اوس خو دوی وایي چې مونږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې مونږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق مطلب خوښنه سره چې اوس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت د عدالت ته د لاسرسۍ د تحصیل د کار خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي، محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کېږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی، میړو تقودوی اخیست هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کېږي، حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي، وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بېرته هر څه سمېږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نورم د ولس او د حکومت زیاتیږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کیږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي، طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي، فاصله رامنځته کیږي او دار د ژوند په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي، خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي، همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هم خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کس یم، سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تا تبار کلاس کی د ملایان هغه به دسی خلک چې د دوی پران چې لا شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چار ټول عمر په ذره کې تیر کړي هغه به راشي ورته دسی یو مسلکی بخش راوړي. مسلکی کار ډیر سخت ده. مسلکی کار هیڅ څوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده. نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکي نو په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري. عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشه دي نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده. دا مسائل ډېر جدي دي. دا خو اوس بیرته د په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې د نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د به مخته لاړ شي. دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي. تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منته قبل دوه ورنه. مس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه. غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلې دی. آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو، څوک پر دې نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي، او که دوی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زله تورکی؟ تاسو په آن اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آن دوه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول، دوی په ان په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول، نو هغه خطاب نه پیږي. هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي. نو ناپوهي ده. ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کېدو موضوع دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډه وړلو پورې او کټول کې د دې ضربه ټول ولسته رسیږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو پشي چای ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بیرته موږ حداقل د دوو کالو مخکې یا دریو کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسیږو هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بای به بیا د موږ وروسته نسلونه به بای پرې کوي او دې ته به
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو، اروپا به نه مصیبه کوو، دغه همسایه هیوادونه شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وچې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولې.
گرچ دوی خوشنه سر پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی اپ در وستهیو که چه در ملگر ملتون و تصمیم سر دفتر که هم در سون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بادی والیت بند که او غیر دولتین حادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو کې کار کول. دا تصامیم چې دی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې د عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټول موارد کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې ښه بالاخره د دې تر شا به منطق څه. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کاري او مثلا ټول نجونې دې مکتب ته لاړ شي، هیڅ نوع شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي. دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه؟ جواب هم شته ده، فقط عمل وکړي، پیبندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو دا وپوښتو چې ولسته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه باندې چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې اکله تاسو څه مشوره لرئ؟ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولسته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوال و تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم هغه ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته، قطعا هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړیږو، دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاک خبري وشولې، او لمو سره ملما و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سوائی سوائی ری بار باش کی غم چپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بام سوائی سوائی تاکر پوش کی بنچا بام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تاکر پوش کی بنچا بام سوائی سوائی
سیگی و پیسو شوامینا او پام کا ویزا چال ور نکڑی بدو کو شوامینا
مترو چار شمبے دسار لسنی متریو لسوبہ جو پٹول افغانستان کی اور تلشی
دا آزادی رادیو دا آزادی میلما اوریدونکو ستړی مشه په دې هله چې تاسو به راتلو جوړیاست دا آزادی میلما په بل پروګرام کې ز فریدا سیال ستاسو قربانې نن د آزادی میلما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی غوث جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکي دي او نمرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لړې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته کتاسو حتی کابل لیدلې خامخا بیل شکه یو تپا دا چې هغه تپا یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ و د دغې تپې د ګلکشتې تپې په لمنه کې دغه تاسو کورو او دغه تاسو دنیا کې پیدا شوی لومړی ځکه په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې دا یو ټکنیک کې دی بیا روسه لیسمې یو لیسو چې په خو د جاب کې سه ورته ویلې چې نه جاب دا د تور کو زتا نو روسه هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامه ده او البته مخ په لیسه ختمه
لګیو څه زما کلیوالم راوت لزکه مام ټولو مر کارته نو کتر کړه دا بیا مر کې نه وسو جنبا سه د خنزي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست که تاسو په یاد وی یا د غوړز نه کوم خاطره لري ځکه د خنزي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمړنې ورځ نه څه خاطره په یاد د چا خنزي ته وړې وی درسونه کې څنګه وی پاول وختونه کې
بالکل مت یاد البتہ مختلف حالات دری نظم اول اوراز قبل امی سر میں سجار سر مکتب تھا لال یعنی عزیز مکتب تھا یوڑم اور من کا معلوم حاجرہ جان نمی تھا ڈیرا ډیر ښکلی انسان او ډیر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کله نور هم ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجله جانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و ما ته هم چې دوه جمه دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمه دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه خو ډول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ که تکړه وئ کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسې پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغو ته مې ډېر شوق وو لکه تاسو به باور را نه شي نه هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کښې موږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کښې هم په اواز مجله کښې عرفان مجله کښې ځینو نورو مجلې کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس وبخې او کمکیانو انیس وو هغې کښې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعاتو سره
جنباد صاحب دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنگونه راوړي، بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي، کور ته جنگ راوړي، یا که هیڅ نوی ګریوان شکېدلې وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې.
جنگونه میں آتمن کھڑی ایک شک نشتا ہو پیا مسی جنگی الگ نوم سے جنگ ہو سی گم یا کشمی کوش دادا ہو کم کوش مناوی نہ رقم تیل تسامہ ہو کم زان تیر کم البتہ ایس کلر چا مضمون میں انشاء اللہ چارا بنی کم نو میں سو پیس ہو دلی یا چار سے تمام خور کلی ہو سی گم دوسرے بنو یعنی کشمی کوش هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجازه ته راو او می دنګل کې د شي د ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي دوه راکې و چې کوشش نکاو د ټوټوېټ کنځونه چې حالتونه د کم په تفاهم سره گذشت ترې نه پخته دي سره هغه یا هم ورک زنه په کوم څه ته نه پدی کې موافق کوم یا نه کوم هغه کوششونه نکاول کوشش نکاو چې ډیرو
جنباز صاحب کدام رہتا ہوا ہے دا کانکور لپارا مادگی پانتون تا بریا لکی دل و شوق متسو چه کم پوانزی تا لار شے
اگر وقت چه ما دولستان سن خلاصا ہوا اگر وقت کانکور نو کانکور نو از دا داگه من بچ شولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې ز شورې په خاني شورې ته هات راغلم او د څو میاشتې په کې لوړې ځکه نه پرې ته هات کې نو تاسو کې په یوه لري اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا اولس تفانو چې په ماغه دا ورته راولې ګل شول او زه باید د فرانسې د څنګه افغان ڈپلومات چار وزارت کی کار پیل کرے ہوئے نبیا حکومت حالات سر مخامخ سے تھوڑا معلوم ادا افغانستان کی کورنی جگہ را پیل شوئے او ما اول شکری چھ وطن کا
جانباز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځنګړي ډول هغوی چې په پوس کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي، خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي، تاسو چې کابل کې درس ویلې دی، کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وایي، دلته مو مکتب ویلې دی، تاسو د کابل په اړه وایست، کابل څنګه ځای و؟
ولادت دې یو سپورتره مو کړی دې چې اږي ورته ځواب مې شوم ویلې او لالم دي خاطرو ته کابل یو څه څه کوښ نه یم کوم چا ویلې و چې کابل یو ملکوتي ښار، کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لازم دوه نظر کی خدمات البتہ افغانستان کم مترقی ہیواد نو کم پرمختہ ہیواد نو کم صنعتی ہیواد نو ہو دیر ہی توسیع حالت کی ہوا افغانستان کے دیر سے پرمختل صنعتی توسیع یافتہ ہیواد چی الگ الگ راتلوں کو سلپ کلو کے شہید داؤد خان او علی احمد خورم داغوی دی اقتصاد دا پلان وزیر کابل دا پارا د کابل لوی خار د باندې لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه بزیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوي وو، خو متاسفانه چې د سال د کورونا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ شروع شو په افغانستان کې، د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې. خو بهرحال بېرته شرای شو ستاسو پوښتنې ته، کابل ښکلی ښار، د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی، چون فرهاد دریا اگر چون هغه په کندوز کې زېږېدلی، خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته، یعنې تقریباً کابلی شوی دی. دا رښتیا وایي، دا د میدان هوایي نه راشروع فنجان تل شرعي ساتامه پورې، یا همدغسې تر شرعي پښتونستانه پورې، دغلته ټول دواړه خواوې د عکاسیو مزېمې قندریانې غوندې ویلي و، درختې وي ونې، او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و، چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته. تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره، چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزت خلک و. همدسې بیا دا عکاسي په شاریناو کې وي، په چمني کې وي، په طلا کې وي، په کارتي چار کې وي، میدان جاده کې تر مرکز
کابل و مسکو ته، کله چې بیا تغیرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول، تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګې پوره کوله کنه؟
د وطن خالیګه خو فرزانه هیڅ نشي پوره کوله. وطن همدغسې چې موږ لږ سره داسې پارادوکسي حل ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه؟ په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادگاه سره، لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غږېږي، تقویه کېږي، او ته همېشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تانو ډېره سخته وه، خو انتخاب نو، انتخاب نو، او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو چې دا تلل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کاناډا ته، امریکا ته، نورو اروپا ته. خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا افغان هم چې شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2008 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو د افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې. ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په دستان سره د اداري د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي په دوره یې هوا دغه کې ریاست ته، د هغې رئیس شو تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته. بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم، ما سفارت کې بیا کار کوم.
جان باسب کیسا سے شخصی جوان تھرا شو چورون یا اس مکور نے چر تھا وہ واد مکھڑے دسو مشمان لڑے
توقف موقع پام دی چې مامور دې په وفات شو. روس ته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د څور کو د تاسو ری توافق نه درلود. تسلیم نشو تاسو باندې چې هغه وخت زمامداران او خو شهید شو. تسلیم نشو او خپل کما کته چې و راکټ ته لیواو نه نیوما کته شار کې هغه کودتا چې نن تاسو نشو او زما پلار هغه وخت کې د دې کې هم کمانډان او هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو نه دا چې کیسه وشو په افغانستان کې نو ټول راغلي چې چې تاسو په څنډه وکړم یا ته نو دا د دې باره کې اکثره نه راځي. خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو کنه ما ته همدغه د روسیې اتباع سره د یو سره واده وکړ. د بنجار لس کاله ژوند وکړ زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده. په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره. نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونشو کړی چې تر آخره پاتې شم. دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به وي یا څه شی مناسب ژوند تر آخره ونشو. نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کې ده. یو ورور مې دی په انګلستان کې دی. یو بل ورور مې دی په
جان باس په دې اړه ته وایي چې کور کارونه کې څنګه آشپزي څه دي زده دي دا چې مسافرۍ وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه پخولای شي. هغه وخت ما سره
ملګری وو چې هغه وخت ما اصل ما بیل شکه چې ارش نه پخول یا ورسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما. او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغه هم چندان زیاد علاقه مندی نه اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاد کړم. خو هغه هم چون هغه هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کما ټیپي به راواخیسته بیا ډېر ځای به هم جوړولې افغاني اروپایی زه تقریبا هر شی کولای شم چې اخرتم. خو د کیفیت جوابګو نه چې څنګه دا مزهدار وي با کیفیت به وي خوندور وي دې واده چاته نه ورکوم. خدا چې ټول به مالی د نیک شک نه لرم.
یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به خیسته یو خدا چې مزه لري کنه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه نو دا چې څنګه خوندور وي څنګه پکې به مالګه او مصاله مراد شي وسی دي تر کومه بریده به دا سم پخه شي وسی دي څنګه یو شو مایلي. خو کوشش کوم چې ما کتابی مې زکړی دي ټول شیان ګورم څو در کې مثلا یو شی جوش خوري تم هر څه نه بیا تم پاتې شي بیا بل اخر دا کاسو خوراک ته ماده شي واسه د ټول شهر په کاغذ دروي مخیات
جان باز صاحب دغه عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دور مو په افغانستان کې و او د ژوند لوړې جوړې مکتلې دي، دا څه کوم خوږه خاطره په کې شته چې تل ساسي په ذهن کې پاتې وي؟
او والا یو څه کوم ډیر په دې کې چې ما په دې باندې من تویلې مال چې ما لور چې پیدا شي هغه د دنیا د ټولو ژوند نه خایسته وسی او هغه ما ته ډیره ورته وسی. بیا جالبه دا چې کله چې ما لور پیدا شو سره دې چې هغه والا ورځ لږ مشکل وسی دا مورګانو ته زما مېرمن پګم منزل کې ولې سندو دې راته ویلې وې هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټولې دنیا د مينو نه ښایسته وسی او اوس ویلې چې شم چې دا زما ولې ښایسته نه مخه.
خدای دې درته ژوند دی لري. جان باز پرسته کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغه ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دا وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن دې پات وضعیت مخ دی، افغانستان دې لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکیچ سره باندې ځان بخته. خو درز دي زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکیچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې د سي حالاتونو راغلي، نن کې دي شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دا غو حاکم او خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستی انځور نه دا طالبان دي او دا د خاورې ته متحد هستی دا خاور د منځمور د دې خاور تاریخ مسخه کوي، ما د دې خاور تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوي، ما د دې خاور خويندو مایندو سره بې حرمتي مکو دا خلک په دې شي تحصیل وکړي، ځان او تامره د بل چا مکو وابستګي مکو نورو په ځان تلل دینه مخنیوي وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات تاسو احتیاط سره د واسبینو د فاسدینو خلافستې مونږه هم هغه واسبینو او فاسدین مپرې کوته او افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 500,000 د افغانستان خلک دا مونږه خویندې میندې تاسو نشه کولای چې دوی په قدرت کې پاتې دوی په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور یو لوستي خور ما سره مرکه کوي، تاسو په ټول حاکمیت کې یو مېرمن په زربې لیدل کېږي، تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم وي، ولې د حقوقو نه محروم وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسی اراده پیدا کی، جرات پیدا کی، منسجم شي، نور د زړو خلکو په شي ونه کړي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي، بس دی خپل راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره را منځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او تاسو په خمانه د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخل د پلان په افغانستان کې واخلې، په منطقه کې، په فارا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق ترلاسه کړي، دا طالب به تاسو ته حق ورکړي نه، نه درکړي. طالب د صحنی نه ځي، نه نه کې سبوي، ځکه چې طالب د شرکت د ادارې د مدیریت یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب چوکاسی یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبی چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لارا تاسو ته پرانیستې ده، لارا تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
شرد سوی